میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسی د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړې دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لرې شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپلې کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په دې خبرونې کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم اوریدلای سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متره پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه درې تنه پیلوټان فارغ او 30 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې درې پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د چنبې پر ورځ خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د یو مسافرونکو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شلتن نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي رادیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 9 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالې د داسې موافقې غوښتن کې دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشي سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوی چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړې چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د ونیزو خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمن د وزن ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت لامل بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدی سره مرکه لرو. پیل د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استازو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه بشي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولې د چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دو ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوماوي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندې برګر، ټونی ډیزوزي، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
بلور ته به د کرکټ لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د څلیرشتو هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولہ شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 28 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د هغه ازبکستان پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچېرې افغانستان وتوانې دي چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده چې د راتلونکو آسیایي او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د آل افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خپرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کې کار پر روان دی، زه بالرانو سره بالنګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغه د پاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شی باندې کار کوو او کوچ موږ سره په هغه شی باندې کار کوي کوم چې ټی ټوینټی د پاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعد شان چې کوم ټی 20 کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د دوی لکان دلته عیار وي تیار وي، ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده دغه سي ګرمه ده، نو لکان خو خوختي خو خوشاله دي. او دو درې سیشن موږ نت لرو، هغه نه بعد پنځه میچز دي، ان شاء الله یو منظم ټیم به برابرېږي.
خوشحالي خو کې ډیره ده، ځکه چې اول ځل دغه سي یو ټیم کې دغه سي یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم، دوی سره لوبېږم، دغه تل زده کړو لپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي. نو د دې کوچ ستون کې موږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ډېر شان زده کو او خپل کومي هغه پوهج دا هغه لورم زیات
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډېر مرسته وکړي، ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی چې موږ ته سکل باندې کار کوي او نرسیشن لرو سره سینیئر میچونه لرو، نو موږ لپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشاله یم چې ایمرجنسی سلوشن کسیز اسکواډ کې راغلی یم. پدې کې موږ ډېر زیات کار کوي، یعنی فټنس برخه کې فیلډینګ دی، بالینګ دی، بیټینګ دی، کنه هر شي کې خو کار کوي ماشاءالله. او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دی،
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او موږ هم خو پرفارمنس وکړو، دغه پرفارمنس هغه د چې موږ دلته د دې کیم حصہ یو، ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو دلته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکپ چې د ای ټیم ان شاء الله دلته خو ځلېګو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د غوراوي کمیټه د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 18 منټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد ګل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډله لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي زیو رحمان اکبر، اکرام علي خیل، مسعود ګربز، شبیر نوري، عثمان نوري، سویل خان زرمته، اسلام زازه، اسف موسازه، جمعه ګل، اسمت عالم، فطرت الله خوري، عبد الله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شید بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین ساپی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشا محبوب، لالباز سینزه، محب الله زرمته، نصیر خان معروف خیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید دی. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازه، جلات موسازه، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمته، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوگره، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل ممن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي، چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال ل ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړې شول چې دویم پړاو ته لارې پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په قربتوب تر سره کیږي د والیبال دغه استازي کلب په خپل ورستۍ سیالۍ کې وکړې شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لارې پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپل لمړنۍ دوه سیالیو کې کڅه هم ماتې خوړلې وي خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو وز د خبرونه په دویم نیمایي کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د دېونې د مرکه موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوه لومړنیو دوه ورځو کې لوبغاله وچ کړي. نو د تاړون نور پښتنې دي چې زموږ میلما فرهاد فدایي راته جواب کړی دي. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب خبرونه ته ستړی مشه. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې خو د ورختونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو طبیعي مسله ده.
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل اول به دې موضوع تر اساس چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دا ډېر ارزښتناک لوبه ولا او په ټوله کې افغانستان ستر ټیمونو سره سیالۍ کمې لري او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه ولا که چیرته افغانستان او نیوزیلند ترمنځ سوې وه. متاسفانه سي دی ورخ له کباله او دی لوبغالی دی نه برابر دوله عمله درې ورځې دی لوبه ځای اسولې. راتونکې دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبه دی وسی. خو په ټوله کې یو غټ تاوان و خبره وه که چېرته دغه لوبه سوې وله چې اوس ونه سوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوي چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل. که چیرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ همدا خبره کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه نشي کولی ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چیرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چیرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کیدلی شوی. یو خدا ته چې میدان مکمل پټ نه ده نو دغه یو ستونزه. او بل دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شل ورځو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي ابراهیم زدران ښه زوبله شوې ده او هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوندو. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږ یو لوبغاړی زوبل سو چې د وجې نه به یې د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونشي کړی. نو دا یوه غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکی ستونزه ده او که طبیعي مسله ده. طبیعي مسله خو په دې داسې باران ده ورخ ده او دغې مخه څوک نشي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی کرکټ کتلی د هغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران دې ورخت مخه ونیولی شي او امکان نه ده لیدل سوی شي داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چیرته زیر سو نو که چیرته میدان ټول پټ وای او کچیرته دوی د ډرینیج سیستم خوای نو کې دیسی او څنګه څلوب مګلی د لور. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو د مسلې ته پام لرنه ول سه د مونسون سیزن په اگست میاس کې پای ته رسیدي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې دیسی ډیر زیات وي دوی خپل بل هوم گراوند سه گریټر نوئیډا دا غوټاک نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلی لاری ډیره ګرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سي ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سي لوبغاړو ته غیټ نږدې هوټلونه ونیول سي او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچانو ته وړاندې کولو لپاره غټوله کرو یا غټوله تخنیکی ډله ورغلی غلطه کامري لګیدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې یو میدان ته بل میدان ته غټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شر دا چې بل لوبغاړي نږدې یو غدر ته آماده یې سي جای درکی او تاسو هغه لوبه وکړی سي. نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لار بی پیدا کړی سی او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سی.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود. منی ورسره
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ولا سي غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه لوبغاړي هم اور خود دلی ول سي افغانستان کول ځای ته کرکټ وکړي. افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کړی سي یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډیر ماشاءالله په دلی کې مشت دي نو هوم گراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړي دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربه توپ لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلند غوندې هیواد سره سې ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده. افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي. که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای، کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای، دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سي هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي ځکه چې ورخت و او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوې ولې. نو واقعاً چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوې وای، حداقل دغه دور زبات دي که څه وځي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرمږ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې 15% ماته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي. جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی. دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې کوي. د ملګرو ملتونو په سخت دریځ ترنګل د اقتصاد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.